Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د مریض دیار لسوه شپږ نیوي، د لندې یا قوس نه وشتمه، او د میلادي 2018 د دسمبر شلمه. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیاتوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اورید. لومړی د دې سات خبرونه. د جرمنی دفاع وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان ولیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي سعودي عربستان ته ویشتل شوی توغندی ایرانی دی، او د جرمنی صدر اعظم د تروریستي ضد اقداماتو د شکیدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د جرمنی دفاع وزیر اورزلا فون دیر لاین د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې وویل روزونکو ورته ویلي چې شمیرې کافی دی، خو د دې په باور د دوی د ملاتړ لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا شته. جرمني د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغو پوځیانو شمیر 980 تنو ته رسیږي چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستان لوی درسیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر هغه د هر تغییر په وړاندې بې تفاوت نشي پاتې کېدی. جنرال قمر جاوید باجوا د خبره د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. جنرال باجوا په ورته وخت کې وویل دا مهمه ده چې له افغانستان سره د پولي امنیت ټینګ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو پر مسالې د پاکستان د پوځ د اپراسیون د مشر تورن جنرال ساحر شمشاد مرزا په مشرۍ یوه پلاوی روانه ونې په کابل کې له افغان امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز دغه هیواد سنا جرګې ته د سه شنبه په ورځ وویل له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې ښه شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چاري به ښې شي. انګیلا مرکل دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په برلین کې د تیر کال د تروریستي برید د قربانیانو خپلوانو انتقاد وکړ. انګیلا مرکل پرون سه شنبه د دې پیښې د تلین په مناسبت خبریالانو ته په برلین کې وویل زما په باور البته زه د ټول حکومت په استازي توپ خبرې کوم چې کله وایم موږ د هغه څه د ښه کېدو لپاره هڅې کوو چې ښه نه وي. د دې معنا دا ده چې موږ به هر څه چې له انساني پلوه ممکن وي د امنیت په ګډون ښه کړو. همداراز هڅې کوو هغه خلک چې د دې پیښې له امله اغېزمن شوي عادي ژوند ته راوګرځي. یو کال مخکې د دسمبر په 19مه په برلین کې د انس امیری په نوم یوه تونسي کډوال پر موټر 12 تنه ووژل او اویا تنه یې ټپیان کړل. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغنده چې له یمنه د ریاض لور ته تغول شوی د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړي دي. په یمن کې حوثیانو پرون وویل چې دوی پر دې توغندي غوښتل چې په ریاض کې د یمامه په نوم شاهي ماڼۍ په نښه کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وویل د بالستیک توغنده یې په هوا کې خونسا کړی او په دې برید کې د سرو مال زیان نه دی اوښتی. سعودي عربستان تیره میاشت هم دوه بالستیک توغندي چې د یمن له لورې تغول شوي وو شنډ کړل. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ایران تورن کړ چې دغه توغندي یې حوثي یاغیانو ته ورکړي دي. ایران دا تورونه ردوي. د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي 2018 کال د اوکراین د شخړو له پایله تر ننه تر ټولو خونړی کال و. کورت ولکر خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې بیا زیاتې شوې دي. کورت ولکر پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې نړیوالو څارونکو د اوکراین په ختیځ کې د نوفو لوهانسک په ښار کې د دمباس په سیمه کې د توپچی ډزو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو ډزو له امله اته ملکیان ټپیان شوي او په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي. کورت والکر وویل چې دا له اوربنده سرغړونه ده. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د جرمنی دفاع وزیر وایي افغانستان ته به نور پوځیان ولېږي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس عطا نور له برطرفۍ سره مخالفت وکړ. د هلمند وروستۍ چاودنې شاهدان وایي
ما موټر ما چلان کړم مخ مې راسته کړی درودم درپته درپته چې په ځان نه پښه چې کوم کتلین دار دوړي واغ شو.
په سلګونو په اعدام محکوم شوی بندیان د افغانستان په محبسونو کې له کلونو راهیسې بندیان دي. د سولې په بهیر کې د کوچی میرمنو پر رول خبرې وشوه.
مېرمنې کدا جوړاتو کې ان شاء الله تعالی چې افغانستان ته به ام سولې راځي ام به اقتصاد راځي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی ویاو په لور شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. اوس 2 بجې او 1 دقیقې دي. جرمنی افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د جرمنی دفاع وزیر په مزار شریف کې پرون وویل چې په دغه هیواد کې نور پوځیانو ته اړتیا شته او نړیوال باید د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره ژمنې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د استلو مخکنی پریکړه وغندله او ویل چې باید داسې نه وای شوي. د دې موضوع تفصیل احمد شبرلاندی کوي.
د جرمنی دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر پر ناڅاپي کمیدو انتقاد وکړ، دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لېږلو ژمنه وکړه. د جرمنی دفاع وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په افغانستان کې به د جرمنی پوځیانو شمیر زیات کړي، خو دې داونه ویل چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. رویټرز اژانس لیکي چې دا لومړی ځل دی چې برلین په ښکاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه مني چې افغانستان ته باید نور پوځیان واستول شي تر څو د طالبانو مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس نږدې 10,000 بهرني سرتیري شته چې په دوی کې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. تر امریکایانو وروسته تر بل هر هیواد د جرمني د پوځیانو شمیر زیات دی چې 980 تنو ته رسیدي شي. دغه ځواکونه د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین پرون په مزار شریف کې له جرمني ځواکونو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې کافي روزون کشته، خو د کارونو د شوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي تر څو پر طالبانو فشار راشي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. واشنگتن هغه مهال خپل متحدان هڅولی وو چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. د جرمني دفاع وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښیني. میرمن دیرلین زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره د بریالیتوب غوره لار سوله ده. جرمني تیر میلادي کال هم افغانستان ته 130 نور پوځیان ولېشل او اوس چې د دې هیواد دفاع وزیر کوم ژمنه کړې ده، دا باید د جرمني د پارلمان له لوري تصویب شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پرون د جمعیت ګوند مشران په کابل کې راغونډ شول چې د عطا محمد نور د لری کېدو په اړه د خپل ګوند دریز روښانه کړي. له بلې خوا د بلخ د ولایتي شورا مشر د عطا محمد نور له برطرفۍ سره مخالفت وکړ. افضل حدید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که ارګ د شاغلي نور تبدیلي غوښته نو باید دا کار په عزت کړی وای. د بلخ د ولایتي شورا د رئیس د څرګندونو په اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایتي شورا مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر غنی لخوا د بلخ پخوانی والی د استعفا منځوري یو غیر قانوني عمل دی او که ارګ د عطا محمد نور تبدیلی غواړي نو باید یې په برماندنه توګه دا کار ترسره کړی وای. د بلخ ولایتي شورا مشر که تبدیلی کې و ابرماندنه تبدیلی دی ووسی او له هغه وختونو سره چې د بلخ والی درلودي او یا هم له انعطاف پذیرۍ څخه کار واخیستل شي دا چې مشکل حل شي باید په ښه توګه مدیریت وشي او داسې دې نه شي چې پر یوې نامې چې د اعتبار ور نه ده اوس اکتفا وکړي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا د لندې میاشتې په ویشتمه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوه او د ارګ د مطبوعاتي ویاند نجیب الله آزاد په خبره چې دا استعفا خپل ښاغلي عطا محمد نور څو موده مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز کړې وه. د بلخ ولایتي شورا سربیره خپل عطا محمد نور او همدارنګه د جمعیت ګوند هم د ولسمشر له لوري د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا منظوري یو غیر قانوني او د افغانستان د امنیت او ثبات ضد عمل په ګوته کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ تردمه په زغرده د جمعیت ګوند د یادو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په عین وخت کې بیا د مزار شریف ښاریان د عطا محمد نور د استعفا د منظورۍ په اړه متفاوت نظریات لري. د بلخ څو تنو اوسیدونکو یې په اړه داسې وویل: د بلخ ولایتي شورا په داسې حال کې د عطا محمد نور د استعفا په باب د ولسمشرۍ ماڼۍ د تصمیم په وړاندې غبرګون ښایي چې تر دې دمخه خپل عطا محمد نور ویلي وو چې په راتلونکو وختونو کې به د بلخ ولایت له مقام څخه استعفا وکړي او بل کس ته به د ښې حکومتوالۍ د تمثیل زمینه مساعده شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي خبری مجله اوري.
کوچانو د چارو د سمون ریاست مسؤلان وایي د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول مهم دی. د کوچانو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان پرون سه شنبه په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچي میرمنو د رول په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل ښځې کولی شي خپلو نارینه او تقینات ورکړي چې له چکرې لاس واخلي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د کوچانو د چارو د سمون ریاست وایي د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د کوچانو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو د رول په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وویل د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې پایلې ولري.
اندا تاسو کانی کوایس چا د خواري کړي د صداقت د سړی کانی اله دا ور سره چې هغه ټوپک راوخلي دا گردنی ور سره ګرځي او مهرباني کدا جوړاتو کې ان شاء الله تعالی چې افغانستان ته به ام سول راځي ام به اقتصاد راځي.
خپل فیضان وای لکه څنګه چې ملاله دیوی ټپې په ولو سره نارینه جنگ ته وحسول چې دښمن ته ماتي ورکړي دغه شان مهرباني کول شي چې نارینه سولې ته هم راو بولي. د کوچنو د چارو د سمون ریاست مسولین وای په هیواد کې د خزو پوړانې د توتريخوالي د ختمولو او د دوی د حقونو د خوندیتوب په هدف پکار ده چې په دې برخه کې مبارزه له کور او کلی پیل او بیا ولسوالۍ او لوی ښارونو ته وغځيږي. د دوی په خبره کا په لرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو د ژوند خوالي ته پاملرنه ډیره شي دوی به د سولې په بهیر کې ډیر اغیزمن رول ولوبوي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي فریدی کوچی چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و له حکومت نه وغوښتل چې د سولې پالې شورا کې کوچیو میرمنو ته هم ونډه ورکړي. اغلی کوچی وایي سره له دې چې کوچی میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي خو بیا یې هم د ژوند ناخوالو ته اوږه ورکړې ده. د سولې علي شورا مسولین وایي هڅه به وکړي چې یو شمېر کوچیو میرمنو ته د سولې د علي شورا په مشورتي بورډ کې ځای ورکړي. د دغه شورا غړي پلوشه حسن وایي رواني جګړې تر ټولو زیات کوچیان ځپلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې ټول قومونه نارینه ښځې ماشومان د اوږدو جګړو په بهیر کې ځپل شوي دي خو هغه ضرر سي کوچی خزو نارینه و کورنۍ ته رسیدلی فکر کوم له ټول نه زیات ده.
که څه هم کوچیانو تر دې وړاندې د تعلیم، روغتیا او د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او یو لړ نور اسانتیاو برابرولو لپاره له حکومت څخه غوښتنې کړې، خو دا لومړی ځل دی چې دوی د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول ته د پاملرنې غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و بجیا او 15 دقیقې شوې. اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ځینو نړیوالو رسنیو د افغان ولسمشر او بلخ د والي ترمنځ جنجالونو ته کتلي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په دې اړه لیکلي دي د دواړو لوریو ترمنځ درس شایي حکومت نور هم مات کړي. واشنگټن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي در 50 کلن عطا محمد نور له بډایو کسانو او په سیمه کې له قدرتمندو مهرو څخه اخیره دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې د بلخ والي دی. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د بلخ د والي او ولسمشر غني ترمنځ درس شایي د افغانستان سیاسي وضعیت نور هم ولړزوي. واشنگټن پوسټ د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي چې د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور له دندې لري کولو پریکړه غیر مسؤلانه، د افغانستان د ثبات او امنیت پر خلاف او د ملي وحدت د حکومت د موافقې د اصولو سره پټه کړې ده. ارګ د دوشنبه په ورځ ویل چې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه له خپلې دندې استعفا کړې ده. واشنگټن پوسټ ورسپانه په دې اړه لیکي د حزب اسلامي ګوند یو شمیر غړي ویلي دي چې ک نور له خپلې دندې لري سي دوی به هم د ولسمشر غني له حکومت سره اړیکې قطع کړي. د ورسپانه په وینا د عطا محمد نور د بیرحمۍ په اړه هم خبرې کیږي، ځکه په بلخ کې د اداري فساد د افشا کولو پر سر ځینو کسانو ته خبرداري ورکړي نیولي او یا یې هم وهلي ټکولي وو. نیویورک ټایمز ورسپانه هم په دې اړه لیکلي چې د عطا محمد نور له دندې لري کولو پریکړه پر ولسمشر محمد اشرف غنی او د پر ائتلافي حکومت د سیاسي فشارونو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. ورسپانه په مقاله کې لیکلي د جمعیت اسلامي ګوند یو شمیر غړي خبرداري ورکړي چې له حکومت به وځي، خو د نیویورک ټایمز په خبره کدا سي وسی او ځینې له حکومت لاس وانخلي وضعیت نور هم ترنګلي کېدای سي. ورسپانه همدارز لیکي چې مخکې څو ځلې ولسمشر اشرف غنی له عطا محمد نور څخه خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. نیویورک ټایمز په مقاله کې لیکلي د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې شاغلی غنی یادونه کړې او عطا محمد نور یې د فساد یو بیلګه بللی وو او ویلي وو چې مرکزی حکومت د په اړه باید یو پریکړه وکړي.
د لشکرګال انتحاری حمله وتلی کسان کیسې کوي. په برید کې ملکیانو ته درنه مرشوب له او شیده. په سیمه کې خلکو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي دي چې برید د ماښام د لمانځه په محل شوی او ډیر تپیانې د شاوخوا دوکانونو مالکان او عام خلک دي. الیاس دی چې یو ورځ وروسته د برید سیمې ته تللی وایي چې شاوخوا سیمو کې ویني او غوښې لا هم پرتې دي. په دې اړه راپور
شاوخوا ټوله لنده ده. د چاودنې له سیمې د تیلو پر بیلرونو راتاو سوي زرغونه رسۍ ځای ځای په وینو لړلې ده. سهار وختي د بولان نه لشکرګاه ته د راغلي سړک پر څنډه دغه سیمې ته چې د سې شنبې په ماښام پکې د موټر په واسطه ځانمرګي برید شوی دی، ډلې ډلې خلک راځي. سویټر حاجی عبدالجمیل د چاودنې ځای ته مخامخ یوازې 10 متره لري د سړک پر بل غاړه په خپل موټر کې ژوندی پاتې شوی دی. هغه سهار وختي د خپل بولډر موټر لیدلو ته چې ټول د چاودنې تر پارچو او د اور تر لمبو وتلی دی راغلی دی. د راته ویل د مرګ نه په تصادفي ډول ژغورل شوی دی.
مونځ ته مو اذان نو وشول یو ملګری مې وې د مونځ ته لاړم ته د باندې مسیر و زغه د مونځ ته لاړم زرالم بل یو ترافیک ته لاړم مو د موټر د خاطر کوم نسبر وګزم موټر کې بکین مخه مخ وتی متشارک تم ګورو یخري هغه د سم ما موټر ما چالان کړم مخ مې راسته کړې درودم درپ کړې درپ څنګه چې په ځان نه پوښه چې کوم کتلین دار ډولې واغه شو چې وبکد باندې سر ور مو خل لا نه ور څه چرالم پرزاک ترته د بل ملګری چې مې لا پوښه هغه ته هغه په داخل کېدل یو خای موټو هغه زواله کې مازه خیر چې دو درب درب کې دلته نور خلک هم تپیون یو ریلی ولا وغه خپل دلته پراته ده.
په دغه موټر بم حمله کې چې د سې شنبه په سر ماښام رامنځته شو درو درش کسانو ته مرګ جوړ بلاوشته ده. د سړک په ګلدان کې ولاړ واښه او نیلګي سوځېدلې دي. پر کیر سړک لا هم د وینو ټپونه لیدل کیږي. ډیر خلک پر هغه لاسونه او پښو راټول دي چې ویل کیږي د برید کوونکي به وي. ګڼ شمېر ماشومان هم د چاودنې د سیمې په خاص ډول د تیلو د پمپ او د نږدې دوکانونو د ټوټه ټوټه سو ودانیو لیدلو ته راغلي دي.
موږ د دې لپاره راغلي پر پمپ نیوي پټاو سوي دي موږ څه کیسه ورسره وبګورو. د چاودنې سیمې ته نږدې د یوه دوکاندار د کورنۍ شپږ کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. هغه چې د دوکان پاشل سوي خوراکي توکي راټولول زما سره د خبرو نه ډډه وکړه. که څه هم داسې ویل کېږي چې چاودنه د عامه نظم پر هغه هم ویو ټانګونو رامنځته شوې ده چې د دغه پمپ نه یې تیل اخیستل، خو د پمپ مالکان وایي د امنیتي سرتیرو کاروان تیره دی چې برید وسو. دوی هم ټپیان دي او هم ورته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي.
نوم سلام احمد دی، الله دلته مو دوه درې کسه زخمیان دي. اوس پیسېونو نو معلومات نه راته کې چې څومره واغه ده. پوښتنه مو داسې ده چې دا زموږ سره ولې داسې کېږي، یا ولې داسې وسي نه؟ خپل عیال ته سړی وګاله ټوټې بي اخلي، دلته دا زموږ سره داسې وسي ولې راسره کېږي؟
من هم نیمه تلا دي که مر دلته ناست ده ماښام د لمانځه په انتظار ته و، بس دغسې پر دغه ځای باندې ناست وو
که څه هم د ټپیانو شمیر د تیرې شپې له شمیرو سره ورته دی، خو د مړو شمیر د دوو نه څلورو ته پورته شوی دی. د هلمند د والي ویند عمر ځواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو ملکي کس او درې د عامه نظم سرتیر وژل شوي او نویس کسان چې یوولس یې سرتیر دي ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي دا مهال شاوخوا 1500 په اعدام محکوم شوي بندیان په محبسونو کې شپې ورځې سبا کوي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبرې د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. له بلې خوا په غونډه کې اکثرو سناتورانو په سرخی پله زندان کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې موضوع په اړه ناجیه صاپی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نه معلومه موده تیروي.
دا مهال شاوخوا 1500 په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې تیروي. دوی په اعدام محکوم دي، شپاړس کاله یې په بند کې تیر کړي دي. دا یوه جنجالي موضوع ده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې دوه سزاګانې پرې کېږي، یو په اعدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو شپاړس کاله بند تیر کړی.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
محکمه
فیصله میکنه و بعد د اعدام قضیو د دریو محکمو لخوا پریکړه کیږي او وروسته د قانون په اساس جمهوری ریاست ته استول کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې د ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران لوی ترانوال وایي پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد ته به ډیر ژر ځواب ورکړي. محمود احمدی نژاد چې له 2015 کال وروسته دوه دورې د ایران ولسمشر پاتې شوی، په ایران کې د فتنې په خپرولو تورن شوی دی. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران لوی څارنوال وایي د دې هیواد چارواکي به ډیر ژر د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد خبرو ته ځواب ورکړي. احمدی نژاد د دسمبر په 18 له قضایي ادارو وغوښتل چې په 48 ساعته کې داسې اسناد وړاندې کړي چې پر ده او د ده پر ملګرو لګېدلې تورونه پکې ثابت شي. احمدی نژاد په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ایران د قضایي چارو رئیس دی د اسلامي تشکیلاتو پر ګډوډولو او په ایران کې د فتنې په خورولو تورن کړی دی. احمدی نژاد وایي که ژر تر ژره دته ځواب ورنکړي دی به له مناسبو لارو چارو له خپله حقه دفاع وکړي. د ایران لوی څارنوال حجت الاسلام محمد جعفر منتظری د محمود احمد نژاد د ولسمشری زمانه یو بی قانونه له درواغ او ریا ډکه دوره بللې ده. احمد نژاد چې له 2015 تر 2013 کال پورې د ایران ولسمشر وو، د ایران قضایه قوه او حتی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له یو امتحان سره مخامخ وي، خو له دې سره دی پخپله یو ډول منزوي شوی دی. په ویډیوي پیغام کې احمد نژاد وایي که چیرته د ایران په قضایه قوه کې اصلاحات راشي، د هیواد په ټولو نورو چارو کې به هم اصلاحات رامنځته شي. تیره میاشت احمد نژاد د ایران قضایه قوه په دیکتاتوري تورنه کړه او ویې ویل چې د دغې قوې واک تر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی زیات شوی دی. د روان کال په پیل کې چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان نگهبان شورا تاییدول، نو د احمد نژاد او د هغه د یوه ملګري نمونه یې له لسته وویستل. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات د می په میاشت کې ترسره شول او حسن روحانی د یوې بلې دورې په مخه ولسمشر وټاکل شو. د نگهبان شورا تر پریکړې مخکې لا خامنئی ویلي وو چې جمهوری ریاست ته د احمد نژاد کاندیدېدل د اسلامي جمهوریت په ګټه نه دي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د جرمني دفاع وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د پاکستان لوی درستیز وایي پاکستاني پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوت نه شي پاتې کېدی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چارې به ښې شي، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلي وویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته توغول شوی د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوی او ایران چمتو کړی دی. تاسیس مشغله آزادی رادیو آوری.
د ژوند رنگونه.
نیل رحمت الله ترکاری خاصو ما غلطه
کور برک دیو گچو بچی لری ډوډۍ چوک پیدا کړی
بچان خلره ما یو لاس نه پاره ما ډوډۍ نوم دا یو زی ما ستی
نیل کولای سي
لګیا یمن په شخص
دی ورځ 2 روپے گټی
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه حساب ته خرابې دي نه مړی
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیا شو
استیا چې
یار دوست اند شو
ها لکم جیروړی ترکاری
ترکاری لکړه زمان خان نزور آباد نه چوک عبدالله نه
اوسې کری خلک په څو مثلا یو د سګندنه اخلي په څو خرڅه
5 لښه اخلي شلې خرڅو
یو د سټک 5 روپے ګټي
5 نیم درو په کرا ده د کور او بس ورور 200-300 روپے مصرف لرم د کور
نو دا به کومه کې
ولای ته څو خدای پاک رسي
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپته بیا درم
شپته بیا زره چې قرضداري
دا ته او د مو د کور کې
اسکه وړي
وړي
بیا څه ورته وای
ورته قناعت وکوم خدای مې له باندې درو
بیا قناعت کوي ته څه وړي تر خمه یو ژوند به تا درلودلای
ما زه شه ژوند درلودلای چی بس چې ما غوډي وو جامه نه پخا جایل مقصد وصول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي.
تاسو له پیغامونو
ازمن ازادي رادیو خدا خوښست د من د ولایت د لشکرګاه د شهر ته خبره کوو چې وروره موږ ته دغه برق چې دی په څلو ورځې کې یو شپه را کوي اغان چې پر لس بجې موږ پرې وتراله کوي او سهار چې اذان وسو بیرته ګرځي یو ځای چې وادي هغه واخواته ورهړي بیا سهار 10 روپۍ ورکی یو بل ځای چې یو بل د دوی یو د رئیس یاد د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغه خواته ورهړي زموږ سره داسې دي ساتي کی یاد ګر سره د برکت شي او یاد زموږ د هر چا حق درې مشوره شي کتلره ما خپل پر وخت باندې راکی خدای پامن.
سلام علیکم زه جنیم د کابل د خلیدمان خان تاسو سره پاتې کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسیدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لاړ لري او یو ویزی پلګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له مخ کې او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه د ازادۍ نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام. سلام علیکم.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په بجه پیل شوې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم بل خبري مجله لرو چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي. ربانی